تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه د هلو وی وی دربانو چارو خبرونه ته خراغلی نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري 14 ده او د مرغومی میاشتې تلیریشتمه نیټه ده په دې پروګرام کې چې زه فواد لامی له واشنگټن نه تاسو ته وړاندې کوم پاکستان ته د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر کریم خلیلی په وروستي سفر او په عمومي توګه د افغانستان د سولې او امن په پروسه کې د پاکستان د دریځ او تګلاري او همداشان د افغانستان د غیر حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره د اسلام آباد د خاصو تعلقاتو په اړه به له بیلابیلو میلمنو سره خبرې اترې ولرو هیله ده تر پایه موږ سره پاتې شئ د پاکستان په سفر تللی د افغانستان د حزب وحدت اسلامي ډلې مشر کریم خلیلی د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د پوز لم مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو ل وزیر شاه محمود قریشی سره لیدنه کتنی کړی دی د پاکستان د سرکاري مطبوعاتو تر مخه عمران خان د خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه څرګنده کړی چې د افغانستان سره دوه اړخیزه اړیکې او د خلکو په کچه به تجارتي او اقتصادي اړیکې لا پسې پراخیږي ویل شي چې عمران خان ټینګار کړی چې پاکستان به د افغان سولې د پروسې په دوامدار توګه ملاتړ کوي او زیاته کړي چې په کار ده د افغانستان د سولې بین الافغاني خبري په زغم سره د هواري په لور ولاړ شي بل پلو پوز ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوه هم د کریم خلیلی سره په لیدنه کې په دوه اړخیزه شریکه ګټو او افغانستان کې د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
او د خبرونې په لومړۍ برخه کې زموږ سره د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویاند خاغلی فریدون خوزون صاحب دی چې ورته خراغلاست وایو خوزون صاحب سړي مشه په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو درالو درنو اوریدونکو
سلامات اوسې خوزون صاحب پاکستان ته د افغانستان د حزب وحدت اسلامي مشر کریم خلیلی سفر په دې ورسوي ورځ کې په پاکستان کې خبرونه مخې ته راغلي دي غواړم دا اولو پښتمه چې د پاکستان هڅو ته د افغانستان د سولې په لار کې تاسو په څنګه نظر ګورئ مخکې هم دینی مشران پاکستان ته دعوت شوی وو او د افغانستان د وحدت اسلامي مشر پاکستان ته تللی دی
د افغانستان د سولې پروسه څومره چې په داخل کې مهمه ده او د افغانستان ملي جماعت ډیر ضرورت لري سیاسيون باید په واحد صف کې د پروسس خدمات لپاره قرار ولري او دا ډیره مهمه ده دغه سي د کورنی بو ترڅنګ بهرنۍ بود هم لري د سیمې بود هم لري چې د سیمې زو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان مرسته او همکاري په دې پروسه کې خورا مهمه ده پاکستان خپل لښ تر یو ځای لو بوله هم ده پوجریان د هغه وخت چې کلم مذاکرات شروع شي وینو پاکستان د افغانستان یو غونډه هیواد دی چې همیشا طالبان په پاکستان کې اوسېږي او علامه غزه د افغانستان د جګړې لپاره تمویل کېدل او راستول کېدل اوس چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې سره به دوی مرسته وکړي خصوصا چې کله د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر صاحب عبد الله پاکستان ته دعوت شو او غلط سفر وکي د پاکستان لومړي وزیر د پارلمان او اسامبلی او د وزیر خارجه او نور مشران سره چولیدل ټول په وخت د وینوي سفید پرانستلو خبر او کړه او داډي ورکې چې دوی د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینی مرسته وکړي او کوم سیاست چې په تیر کې تعقیب کیده دا بدلون کې او دوی اوس پرې باندې راځي شي وی دي یا په دې باندې پوښي وی دي یا په دې درک رسیدل دي چې یو متحد یو سولې افغانستان د پاکستان په ګټه یا د دوی پالیسی دا چې ولې په دې پروسه سره مرسته وکړي دا کوم فرصت چې پیدا شوی دی استفاده وکړي لاغین وروسته یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونه هم دعوت شول اوس استاد خلیل لاله از موږ امیدواري ده چې دغه سي رفتار بدونه لغین روسه چې کله پاکستان نوملای وزیر کابل ته راغی دا راشه درشه د افغانستان د سولې له پروسې سره په واقعي مرسته بناوسي او دا وکولای شي چې دغه پروسې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم سوء تفاهم ماتي او کوم مشکلات چې پاکستان له افغانستان د پیښو دغه په حل کې مرسته وکړي ترڅو موږ وکولای شو دغه د سولې روان فرصت څخه د افغانستان د سولې د تامین لپاره اعظمي ګټه واخلو.
استاذ کریم خلیلی اوس مهال د افغانستان د مصالحې د عالی شورا په منځ کې څه حیثیت لري او بل په دغه سفر کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا نور غړي هم ورسره دی وکړه؟
سره له دې چې استاد خلیلی د افغانستان له تحصیل گزاره سیروس خده چې ډیر وخت د افغانستان د خوانی ولسمشر حمید کرزی مرستیال پات شوی دی دوه دورې او یو متحد او یو قوی ګوند لري په افغانستان کې او بیا د اهل تشیع له مخکښانو څخه دی په افغانستان کې د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې غړی دی او همدارنګه افغانستان کې په سیاسي معادلاتو کې د وزن خاص دی شته لکه د نورو سیاسي جهادونو په څیر دی چې پاکستان ته تللی دی د ولسي جرګې زنی غړی ورسره دی او زنی خپل ګوند غړی ورسره دی او د ګوند مشر په توګه راوت شوی دی عامه په دې شک نشته چې دغه خبره په افغانستان کې وزن لري دا به وکولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په کولو کې د سفر هم ګټور تمام شي. پاکستانیان هم پرې پوه شوي دي چې دوی اوس په افغانستان کې نور سیاسي جهتونه او ځواکونه چې دي ورسره رابطه کوي ترڅو هغه کړنې چې دوی درلودي په افغانستان کې او یا کوم شتون چې د وسلوالو پاکستان کې وو او د افغانستان خلک د متضرر او دا په یو ډول سره خی چې دا صفه اوس بدلون کوي.
تاسو مخکې ویل چې پاکستان دا ژمنه کړې ده چې هغه سیاست به مخکینه سیاست به بدلوي د افغانستان په وړاندې تاسو په ملموسه توګه د پاکستان په تګلارې کې څه تغیرات ګوري چې د پخوا په نسبت وس تغیر کړي او د افغانستان د سولې په عمل کې د امن په پروسې کې دوی یو بل تګلارې په لاس کې نیولې؟
په مختر ډیره نتایج ته باید وګورو. پاکستان همیشه د ژمنې درلودي او په دې برخه کې د افغانستان سره سفرونه هم ډیر شي وو اما عموما عام ذهنیت ته به دا سخت وي چې یو ځل بیا په دغو ژمنو باور وکړي. اما موږ چې د سولې پروسه تعقیبوو او په دې پروسه کې امن نه ښکېل یو د پاکستان مرسته د دې پروسې لپاره مهمه او حیاتي ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړه چې موږ ترې منندوی وو. اما هیله لرو چې دا حمایت دوام پیدا کړي له طالبانو څخه پوځي حمایتونه قطع شي په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو لپاره پر پاکستان پر طالبانو فشار ډېر کړي او بالاخره د اصول ایز افغانستان لپاره رښتینې هڅې وشي چې موږ په منطقه کې بیا افغانستان چې کله امن شي خدای دې وکړي چې زر امن شي موږ بیا په منطقه کې ډېر اقتصادي فرصتونه لرو چې هغې څخه ترانزیټي فرصتونه لرو چې پاکستان هغې ته ډېر زیات ضرورت لري او افغانستان من حیث د ارتباطي پل د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ډېر ښه نقش لوبولی شي او زه فکر کوم دا به د ټولو سیمو د هېوادونو په ګټه وي. ظاهرا پاکستان هم دا وایي چې دغو فرصتونو د استفادې لپاره چمتو دی او دا په ګټه بولي اما دا دې ته پورې اړه لري چې موږ منتظر پاتې شو چې اوس چې د دویم پړاو خبرې شروع شوي دي او تر اوسه هم له دې نه مخکې چې وقفه وه طالب مشرانو پاکستان ته سفر کړی او موږ امیدوار یو چې هلته ورسره لازم بحث شوی وي او طالبانو باندې فشارونه راشي تر څو دلته سولې په خبرو کې ښه پرمختګ ولري.
په افغانستان کې تشدد زیات شوی دی په دې وروستیو کې خصوصا هدفي وژنې زیات شوي دي او ځینی چسپکی بمونه چاودنې ډېرې شوې دي په دې باندې هم خبرونه مخې ته راغلي دي خو آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان کولی شي د خپل اثر رسوخ له اړخ نه طالبانو باندې د فشار راوړي چې په افغانستان کې دغه حمله کمی کړي او که کولی شي دغه کار کړي دی او کنه؟
متاسفانه چې جګړې په افغانستان کې زور اخیسته د خلکو او وژلو یا په ټوله کې تلفات لوړ شوي دي. دا د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره خبر نه دی، په داسې حال کې چې د سولې مذاکرات هم جریان لري. اما په دې باندې زموږ ټینګار دی او زموږ غوښتنه ده چې دا تشدد باید راکم شي. په همدې خاطر باندې د دویم دور په مذاکراتو کې زموږ لومړنۍ غوښتنه د امنیت او د اوربند تامین ده، چې اوربند باید تامین شي. د افغانستان خلک او دنیاوال باید په دې وپوهېږي چې دغه مذاکرات په یو ښه لور روان دي. تر هر څه مهمه دا ده چې د افغانستان خلکو ژوند خوندي شي او موږ بیا سیاسي جوړجاړي ته ورسیږو. تر هغې چې اوربند نه تامین شوی، زه فکر کوم مذاکرات به د جګړې تر سیوري لاندې مخته ځي، چې نه به لازم د اعتماد فضا واوسي او نه به نور مسایل. زه فکر کوم هر موضوع بیا ډېره اوږدېږي او جنجالي کېږي، او دغه سیاسي توافق چې د دې مذاکراتو په پای کې موږ تمه لرو چې هغه رامنځته شي، چې نتیجه یې په افغانستان کې د سولې او ثبات دایمي تامین وي، هغه به بیا په خنډ سره یا په ځنډ سره یا په مشکلاتو سره یا لاسته راشي یا برانشي. نو د دې لپاره ضرورت دا ده چې موږ باید لومړی اوربند وکړو. عمران خان هم وار وار د اوربند ټینګېدو او د اوربند تامینېدو غوښتنه کړې ده، مز موږ ته متوقع درې نه دا ده چې ټول هغه هیوادونه چې په دې برخه کې د افغانستان سره مرسته کولی شي، پر طالبانو فشار راوړلی شي او د دې جګړې په خلاف غږ پورته کولی شي، خپل لاس ولوبوي. خصوصا په دې برخه کې د پاکستان ونډه ډېره مهمه ده، تر څو که چیرې د رښتینو مرستو خبرې وي نو دا یې ځای دی. زه فکر کوم چې پاکستانیان به هم یا د پاکستان رهبري به هم په دې اداره رسېدلي اوسي، ځکه عمران خان په بار بار د اوربند غوښتنه کوي. اما دا په دې پورې اړه لري چې کله موږ اجنډا توحید کی اجنډا باندې لومړی موضوع باندې بحث کوو، څومره په طالبانو باندې فشار راځي چې آیا اوربند وشي که ونشي.
او یو روسي پښتنه خوځند صاحب، په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو څو ورځې مخکې لا پرانیستل شو. په دې برخه کې بیا وویل شو چې تر اوسه پورې مذاکرات لا نه دي عملي توګه باندې پیل شوي نه دي. څه تازه خبرونه او معلومات تاسو سره شته په دې برخه کې؟ مذاکرات په کوم ځای باندې ولاړ دي؟
مذاکرات یو پروسه ده، بیا خصوصا چې کله دویم دور پروسه شروع شوه ده، طبیعي ده طالبان خپل بحثونه د ضرورت لري. موږ هم دننه هم خپل مجالس درلودل، پرون هم موږ د کمیټو مجلسونه درلودل، یعنی مذاکرات شروع دي، دوام لري. د افغانستان خلک چې له جګړې ستړي دي، هغوی زر د دې تقاضا لري چې زر یو نتیجې ته سره ورسي. که موږ تر اوسه د اجنډا په توحید باندې بحث لرو، کله چې اجنډا توحید شي له هغې وروسته به د اجنډا په موادو باندې بحث شروع کیږي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی فریدون خزون صاحب. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا ویان چې موږ ته وخت راکړ او زموږ په خبرونه کې حاضر شوي او معلومات موږ سره شریک کړل، ژوندې اوسئ. ډېره مننه،
کورولان خیر.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وی ډی ویډیو دا تاسو څنګه غږله واشنگتن ډی سی نه او ری او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره د افغانستان په یو پخوانی سفارتکار چې په خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت مرستیال پته شوې دی، کاغری زردشت شمس صاحب را سره دی چې هغه اوس په لندن کې دی او سیاسي چیرنه هم کوي. ورته خره خلاص وایو شام صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیر مننه لامې ستاسو قدر منو ورزم کوم، سلامونه وایم.
ژوند یو سي اول کراته و سي چې تاسو د خلی سپ سفر پاکستان ته په دې برخه کې خوب مو خبرونه اوریدلې وي، دغه سفرو ته څومره خوشبينه یاستي، څومره کېدی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ګټه ور تمام شي؟
زما په اند زیات خوشبيني ته نه ده پکار، برعکس ده د پاکستان د هغه سیاست او د ډیپلوماسۍ هڅې دي چې دوی داسې په یو سرنوشت ساز وخت کې غواړي چې د یو متحد افغانستان او د یو موټی افغانستان پر ځای د افغانستان کې د مختلف سیاسي او حتی نژادي ډلو ټکلو سره خبرې وکړي، دوی ویشي او دوی ته همدغه معامله اسانه ښکاري چې د افرادو سره یا د سیاسي مشرانو سره معاملو کې د دې په ځای چې د افغانستان د نظام سره په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي سولې په اړه او یا حتی د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې خبرې وکړي، نو دا البته د پاکستان د هڅو برخه ده. خو دلته بدبختي دا ده چې زمونږ سیاسي مشران هم چې دي په ځای د دې چې د افغانستان ملي ګټو ته وګوري، دوی خپلو شخصي ګټو ته یا خپلو حزبي ګټو ته ګوري او دوی بیا بیا دغسې ورته سفرونه کوي پاکستان ته.
شم صاحب، تاسو خو په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې مرستیال پاتې شوی وی او په دې برخه کې تجربه هم لري. کله چې دغه سي د سیاسي ګوندونو مشان پاکستان ته سفر کوي، هغه مشان چې خصوصا په حکومت کې کومه برخه نه لري او کوم رسمي حیثیت نه لري، د دوی په سفر کې افغان سفارت څومره کیل وی، افغان سفارتکاران څومره د دوی په سفر کې د دوی سره وی، نه وی د دوی په ملاقاتو کې حاضر وی او کنه؟
دلته دا څه چې سفرونه فرق کوي، کم شکل باندې چې د پرون لیدنې کړې دي کریم خلیلی، نو دا غینه خو داسې انګیري چې د ته مکمل د یو رسمي سفر باندې ورکړې ده، لکه برحال دولتي چارواکو ته چې ورکول کیږي. تاسو به کتلې چې کریم خلیلی پرون د پاکستان د پوز قرارداد ته لیدل جی ایچ کیو کې هلته د جنرال باجوا سره او د هغه ټولو جنرالانو سره کتلې دي، نو دغه لیدنه خو د برحاله دولتي مسولینو سره کیږي. یو دا بل بیا د صدر اعظم سره چې مدلی دنه کړی ده، نو هغه دواړو هیئتونو کې که څه هم بدبختي ده چې دلته کریم خلیلی صاحب د یو ډلې په استازیتوب تللی دی، په دغه شکل باندې دا د افغانستان استازیتوب نشي کولی. خو بیا هم کله چې په دغه سي او بل لازم ګرم چې کریم خلیلی د افغانستان کې یو سیاسي بهیر مشر دی، نو هیڅ منطق نه جوړیږي چې دا د پاکستان د پوز د مشر سره د نظامی چارواکو سره ګوري. نو که چیرته بیا کتلی، نو بیا دلته لازمه وه چې د افغانستان یا سفیر یا حداقل د سفارت یو استاد یو ډیپلومات باید په دغه ناسته کې موجود وي، ځکه چې دلته سوال نه راپیدا کیږي چې آیا په دغه ناسته کې کومې داسې پټې خبرې کیږي چې دوی نه غواړي د افغانستان حکومت سره او یا د افغان ولس سره شریکې کړي. نو دلته زما په نظر لازمه ده چې د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې د هغې نه پوښتنه وشي او هغې وضاحت ورکړي.
شان صاحب، پاکستان وایي چې دوی غواړي د افغان مشرانو سره دغه لیدنې کتنې په دې خاطر وکړي چې څو هغوی ته دغه تاثر ورکړی شي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې رښتونی دی او صادق ګامونه اخلي او غواړي چې د ټولو ګوندونو له مشرانو سره ښې اړیکې وپالي. نو په دې کې بیا ولې د شک او د ګمان داسې فکرونه خیالونه پیدا کیږي تاسو ته؟
مهمه دا ده چې موږ نتیجې ته ګورو. د پاکستان دغه دریز، دغه بیانونه او دغه دعوې خو نږدې څلور لسیزې کېږي چې د افغانستان په چارو کې زه مداخله نه کوم او یو باثباته او یو پرامنه او یو ارامه افغانستان غواړم، او دغه دعوې او دا بیانونه خو بیا بیا راغلي دي. خو نتیجه خو دا ده چې افغانستان کې بدبختانه وضعیت د هر ورځ په تېرېدو باندې خرابې خواته تللی دی، د ینې تویدو بهیر هم هماغسې روان دی. نو په دې حساب باندې پاکستان یو اړخ ته د طالبانو سره اړیکې ساتي، بل اړخ ته افغانستان حکومت ته هم ډاډ ورکوي چې تاسو سره زه اړیکې ساتم او رسمي بهیرو سره جاري ساتلی دی د اړیکو تګ راتګ. په دې زمن کې د ټولو سیاسي ډلو سره د شمالي ټلوالې، د پخواني شمالي ټلوالې قسم مهم خلک دي، هغه هم دعوت یې په داسې یو دریځ خپل کړی دی چې افغانان په ډلو باندې شي، د هر چا سره انفرادي معامله کوي او دوی ته باور ورکوي. ولې دلته د ولس باور نه دی جوړ؟ تاسو به کتلي چې د غسونه سفرونه چې شوي دي د افغان ولس د سخت غبرګون سره مخ شوي دي، ځکه چې هغه د پاکستان په دغه دعوه باندې تر څو چې عمل کې څه نه لیدلی په دغه پوښتنه دعوه باندې هغه اعتبار نه کوي.
پاکستان وایي چې په عمل کې ما هم دعوه کودل، هغه د طالب مشران ملي ته حاضر کړ چې په دوحه کې راشي او د امریکایانو سره هغه لوزنامه لاسلیک کړي او بیا افغاني بین الافغاني مذاکراتو کې کینی او څو وخت مخکې شاه محمود قریشي دغه خبرې یو په یو وشمیرلې او هغه کې د پاکستان کردار ډیر اهم وګڼل. نو په دې وخت کې تاسو فکر نه کوئ چې پاکستان مثبت رول لوبولی وي؟
پاکستان د طالبانو سره چې کوم اړیکې او نږدېوالي لري، دا یې په ډېره لوړه بیا په امریکا باندې وپلورو، یعنی دغه اړیکه چې کوم ودا رابطه چې و د دغه رابطه په اساس دوی د امریکا سره خپلې اړیکه ورغولې دغه بلاتړ د مالی برستې تر لاسه کړې نو دا په افغانستان باندې کوم احسان نه دی کته چې متوجي وي په 2014 کې پاکستان ډېر سخت انزوا ته تللی و نړیوال تصویر هم ډېر خراب شوی و اړیکې هم خرابې شوې و ما هغه د بندیزونو هغه خبرې هم کېدلې او حتی یو حده پورې په بندیزونو هم لګېدلي وو نو همدغه د یو وسیلې په توګه یې دغه اړیکه استفاده وکړه نه دا چې په افغانستان کې د سولې دپاره یا ثبات دپاره بلکې د خپلو ملي ګټو دپاره یې د دغه وسیلې نه کار واخیستو متاسفانه طالبان د هغې په لاس کې ولوبېدل او تر ننه پورې لوبېږي اوس دغه کوشش کوي دغه ساحه پراخه کړي او د افغانستان داخل کې هم سیاسینو باندې کار شروع کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې دوی هم سره جدا کړي او په ځای د دې چې د یو متحد افغانستان سره خبرې وکړي چې هغه به ورته مشکله وي نو دغسې ډلو ټپلو سره دوی خبرې کوي نو بیا هم زه دا یم چې که په سولې پروسه کې د پاکستان کوم رول دی دا د دوی خپلو ګټو ته په کتو باندې دوی هر ګام اخلي او محاسبه شوی برخورد کوي نه دا چې د افغانانو کومې غوښتنې وي او یا د پرښتیا په واقعیت کې افغانستان کې د سولې او د ثبات د راوستو لپاره کوم ګامونه وي متاسفانه هغه
کریم خلیلی د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی مرسیال یو څو کاله او اوس په اوس مهال کې تاسو هغه سیاسي وزن د په افغانستان کې څنګه ارزوي په څه موقف کې دی او څومره سیاسي وزن لري
خو دا څه چې ما مخکې ویل چې کریم خلیلی صاحب د افغانستان کې بدبختانه داسې کوم ملي او یا افغانستان شموله سیاست نه په خامخ کې وړي او نه نن وړي هغه د یو ډلې د یو نژاد استازیتوب کوي او تل هڅه ده د هغه په داخل کې یو هغه د اوس بیرونی هڅې هم شروع کړي دي د هغه ډلې د ګټو لپاره او د خپلو د ګټو لپاره هغه منډې تړلې وي په خا هم په د باندې ډېر انتقاد وو حتی د دوه د موجودیت د ملګرتیا په اساس په کرزي صاحب باندې زیات انتقاد وو ځکه چې د هغه وخت هم د خپلې ډلې او د خپل نژاد د ګټو او د حق لپاره غږ پورته کړ نه د ټولو افغانانو یا د افغانستان د ملي ګټو لپاره نو په هغه باندې زما په نظر زیات باور نه دی په کار خو بیا هم دلته مسؤلیت د افغانستان حکومت دی او په افغانستان کې چې ټول سیاسي مشران دي چې دوی خپل منځ کې په واقع بینانه توګه یو اجماع رامنځته کړي یووالی رامنځته کړي که څه هم دوی په دریځونو کې به فرق وي ولی کله چې دوی بهر کې د خلکو سره کینی خصوصا د ګاونډي هیوادونو سره کینی باید د افغانستان استازیتوب وکړي نه د یوې ډلې نه د یو نژاد
او په دې برخه کې چې حکومت د افغانستان حکومت هم وکړي شي چې د پاکستان سره تعلقات ښه کړي او هم هغه د دیموکراسي اصل هم په پام کې ونیول شي چې د خلکو او د سیاسي مشرانو خبرې یا ملاقاتونه هم محدود نکړی شي او د بل خوانه هغه قامی یا ولسی ګټې هم په پام کې ونیول شي څه تګلارې باید غوره کړي په دغه سمواقعو کې چې گاونډي هیوادونه سیاسي مرشان رابلی او ورسره خبرې کوي افغان حکومت څه پکار ده په دې برخه کې
دا څه و چې د لیک ثابتې ته وګورو په کوم شکل باندې چې دغه ورستی د ولسمشر ته ټاکنې وشوي متاسفانه ولسمشر غنی داوا کوله چې زبا زیات منډیټ او یا ملاتړ تر لاسه کوم په یو قوت سره به د سولې پروسې کې داخل شم هغه هر څه سرچپو د تحلیل د برداشت او محاسبه غلطه وه هغه په ډېر ضعیف موقف کې د سولې په جریان کې داخل شو انتخابات زیات په هغې باندې جنجالونه پورته شو هم په داخل کې هم په نړیواله کچه باندې همدغسې د سیاسیونو ترمنځ هم بې اتفاقي لا ډېره زیاته شوه نو دلته د ولسمشر غنی په مشرۍ چې حکومت دی د هغې زوف دلته هغې باید د خپل زوف ومني چې په غیر د دې چې د یو په رښتیا د یو قوت سره تللي وي دوی نه د افغان سیاسینو ترمنځ د نظر یو توافق رامنځته کړو او هغه دعوه چې کوله چې د اجماع دا کلمه هم ولسمشر غنی زیاته استفاده ترې کړې متاسفانه برعکس د دې خبره لاړله نو اوس ضرورت دا دی چې لږ څه ستونزمن هم ښکاري ځکه چې د حکومت موقف ډېر زیات ضعیفه دی هم په داخلي کچه او هم په نړیوال دریځ باندې حکومت ضعیفه موقف کې قرار لري هلته طالب منظم اوس یو فعاله نمایندګي لري د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې دي. طبعاً د پاکستان پکې رول زیات دی، خو بیا هم د نورو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې دي. نو په داسې شرایطو کې ورته بهرني سیاست لږ سخت شوی دی، خو بیا هم حکومت ته امکانات لري او مسؤلیت هم دی. باید په داخل کې د دغه سیاسیونو سره دوی ته قناعت ورکړي، هغه وسایل چې حکومت په لاس کې لري د هغې نه کار واخلي. او بیا هم په افغانستان کې ډیموکراسي ده، پارلمان دی، ولسي جرګه، مشرانو جرګه، د هغې چینلونو د لارې باید دوی ته قناعت ورکړي چې په دغسې مسایلو کې باید د افغانستان نمایندګي وشي. او بیا هم که یو سلسله اختلافات موجود وي، هغه دې په دې معنا نه کوي چې د افغانستان د استازیتوب یا د افغانستان د ملي ګټو پر ضد باندې واقع شي.
د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات ته مو اشاره وکړله. پخوا هم د کاغلی کرزی په وخت کې دا ټینګار کېده چې پاکستان دی باید د دوو هیوادونو ترمنځ هغه تعلقات چې دي هغه د دولتونو په کچه یا د ریاستونو په کچه باندې وساتي. همیشه خبره دا ده چې د کرزی صاحب د حکومت نو وروسته اوس د ولسمشر غنی په حکومت کې افغان حکومت د پاکستان سره خپل تعلقات څنګه سمبال کړی دي تاسو په نظر؟ آیا هغه ډول چې تاسو اشاره ورته وکړه چې په ضعیف شکل باندې را شروع شو، خو وروسته یې بیا آیا داسې یو مسیر غوره کړی دی چې د افغانستان او یا د پاکستان او د سیمې په ګټه وي؟
دغه تیرو څلورو لسیزو کې یا حتی د هغې نه شاته هم لاړ شو، د پاکستان او د افغانستان اړیکې زیاتې ستونزمنې دي او طبعا شاته یو قوي دلایل پراته دي. خو که هغه تاریخي موضوعات هم فلحال تیر شو، بدبختي دا ده چې پاکستان تل دا څنګه چې ادعا کوي، د دې برعکس دوی خپل ګټه په دې کې ګوري چې افغانستان بې ثباته اوسي او د یو واحد یا د یو قوي مرکزي نظام ضعیف اوسي. دا هغې په ځای د ډلو ټپلو ملاتړ دوی کوي او په ماغې طریق باندې دوی خپل ګټې خوندي کوي. او دا په عمل کې ثابته شوې ده. که چیرې موږ دغه څلورو لسیزو کې وګورو، د ثور د کودتا نه وروسته د مجاهدینو د ډلو ملاتړ، بیا حتی چې مجاهدین په کابل باندې واکمن شو، په هغې کې هم که یوه ډله په کابل باندې حکومت کوو، د بلې ډلې ملاتړ پاکستان کوو چې هغوی تخریبي رول ادا کوو. همدغسې چې طالبان حتی راغله، د هغې په ضد هم دوی وسیلې لرلې، او هغه قمندانان چې په پېښور او په کوټه کې به وو، دوی به د طالبانو په ضد هم عملیات کول. یعنی داسې نه پرېښودل چې حتی د طالبانو حکومت هم په خپل ودرېږي، ځکه چې په اوږد مهال کې بیا هم افغانان دي او کېدای شي د افغانستان د ثبات لامل شي. د هغې نه وروسته خو بیا د 2001 نه را په دې خوا، خو د دې نظام په ضد خو پاکستان اوس خو هر څه مستند شوي دي. پاکستان منظم د افغانستان د ضعف د نظام د کمزوري کېدو دپاره د هرې وسیلې نه کار اخیستی دی، که د طالبانو ملاتړ دی، که نور وسلوان دي، حتی نن که داعش دی او نورې جنګي ډلې دي، د ټولو ډلو په یو نه یو شکل باندې ملاتړ کوي. نو دلته اساسي نقطه دا ده چې پاکستان د افغانستان د نظام سره یا د افغانستان د سپیټ سره د رابطې او د اړیکې پر ځای ډلو ټپلو اړیکو ته ترجیح ورکوي. اوس هم که وګورو، که یو اړخ ته د افغانستان حکومت سره رسمي اړیکه پالي، یا ولسمشر دعوته، یا سمول مخکې ډاکټر صاحب عبدالله ته بلنه ورکړې وه، په زمن کې سره نورو ډلو ته هماغسې پروتوکول ورکوي، هغوی سره اړیکې ساتي او اطمینانو ته ورکوي. نو داسې یو دریځ خپل کړی دی چې دوی غواړي چې د هر وخت دوی د حکومت نه علاوه موازي د نورو سیاسي او یا جنګي پخواني جنګي ډلې چې دي د هغې سره هم اړیکې وساتي. نو زما په نظر په دغسې دوه مخې پالیسي باندې به مشکل یې ده چې د افغانانو اعتبار او اعتماد پاکستان خپل کړي.
تاسو ویلي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې نارامي دوام وکړي او کمزوری افغانستان او نارام افغانستان وي، په دې کې به د پاکستان ګټه څه وي؟ پاکستان خو هر ځل دا ټینګار کړی دی چې وایي په افغانستان کې استحکام او سوله د خطې او یا د سیمې د سولې او استحکام سره تړلی دي. که چیرته په افغانستان کې سوله او استحکام وي، امن وي، نو پاکستان به هم ورسره آرام وي، او که نه وي نو پاکستان ته به هم ستونزې ورپسې ډېرې شي، مهاجرین به ډېر شي، تر څنګ به یو نارامي ډېرې شي، خپله نارامي به پاکستان ته پسې نشر وکړي. نو په دې کې تاسو ولې داسې فکر کوئ چې پاکستان په افغانستان کې د نارامۍ غوښتونکی دی؟
زما په نظر دوه عمده علتونه شته. یو خدای دی چې افغانستان او پاکستان پرمنځ یو تاریخي شخړه ده چې هغه خپل د ډیورند کرخه ده. او دا غي دلیل ده چې افغانستان له پخوا راهیسې او تر ننه دغه کرخه د رسمي پولې په توګه نه پیژني. پاکستان د وروستیو کې چې وګورو ټولې هڅې دا دي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. او دغه اوس خو به تاسو لیدلی چې په کرخه باندې په غیر قانوني توګه یو اړخیزه توګه اغزن تار تیر کړی دی چې دا هم د نړیوالو اصولو خلاف دی، ځکه چې هغه سیمې چې دلته یو قوم یو کورنۍ یو ورور یو خواته دی بل ورور بل خواته دی، دوی په مصنوعي توګه کوشش کوي چې دا تقسیم کړي. سره دې چې کله انګلیس په دغه منطقه باندې حاکم و هغه هم دغه کوشش نه کوو.
مګر افغانستان او بخی مګر افغانستان خو به هم مخ دروسو پورې داس نه دی ورېږي چې په کلا کې په دې باندې اعتراض کړي یا مخې ورته نیولي. ولی
خو دا انتقادونه او دا اعتراضونه خو په افغان حکومت باندې شته دي. یعنی دلته خو یو دا موضوع چې دا ملي ده او ولسی ده، افغان ولس دغه حکومتونو کوم کله د دې مخالفت کړی دی د هغه فشارونو له امله. یعنی که تاسو سابقې ته وګورئ په 1947 کال کې چې هغه وخت کې نوی نوی پاکستان جوړ شوی و، د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان کې لویه جرګه دایره شوه دغه قومونو، او هغوی دا پریکړه وکړه د پخوانۍ ټولې کمی تړونونه چې دی ټول لغوه کړه. نو هغه هم د ولس فشار و چې حکومتونه مجبورېدل چې دغه د پاکستان سره مقاومت وکړي. اوسنۍ حکومت متاسفانه چې په ټولو برخو کې هم په نړیوالو کې هم په کورنیو کې مسایلو کې ضعیفه دی، نو دغه یو ملي مسله چې ده دې ته هم شاکړې ده چې دا په تاریخ کې به هم دوی ته په ډېره ضرر او منفي تمامه شي، یو تور داغ به وي. نو دا داسې موضوع نه ده چې حکومت باندې انتقاد نشته دی، ولس په دې باندې بیا انتقاد کړی دی. نو یو برخه خو دغه تاریخي مسله ده، که څه هم افغانان یا افغانستان په دې مسله باندې جګړه نه غواړي ځکه چې دواړو خواو ته یو ولس پروت دی، خو حد اقل د رسمي پولې په توګه نه مني او تګ را تګ باندې چې څوک بندیزونه لګوي که محدودیتونه راوړي د هغې مخالف دي او د هغې غندنه کوي. یو برخه دا ده. دویم دا ده چې پاکستان د هند سره چې کوم رقابت لري، د هند سره چې کوم مشکل لري، هغه په ځای د دې چې د هند سره چې دا کومه پوله لري پنجاب کې یا په سند کې یا په کشمیر کې، هغه جګړه غواړي چې په افغانستان کې وکړي. نو دغه یو عمده مسله ده چې غواړي چې د خپل نفوذ پراخه کړي او د هند سره کوم مسایل چې دي هغه افغانستان کې مطرح کړي او دلته مقاومت وکړي. زما په نظر دغه دوه عمده مسایل دي چې پاکستان عملا نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي. که چېرته په افغانستان کې یو قوي حکومت وي نو د دې دوو مسلو مخنیوی کیدای شي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی زردوشان صاحب، افغان پخوانی سفارتکار او سیاسي څیړونکی، ساسو نظریات مو واوریدل. ژوند یو سین، انشاء الله پاینده برنامه کې به بیا هم له تاسو سره اوسو او تاسو خبرې په واور. ډیره
مننه کوروالم.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
او د خبرونه په دې برخه کې موږ سره له پاکستان وتلې خبريال کاغلی طاهر خان صاحب سره دی چې هغه سیاسي چړنه هم کوي او اوس په ور سره خبري وکړو دا چې د افغانستان د امن په پروسې کې د پاکستان کردار د په نظر څنګه دی، او خصوصا پاکستان ته د افغان سیاستوالو په سفرونو به هم ور سره خبري وکړو. طاهر خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
سلامات اوسئ. اول که دارته وایسي چې د افغانستان د سولې په عمل په لړ کې چې پاکستان د افغان سیاسي ګوندونو مشران پاکستان ته ورغواړي او بلنې ورکوي او بیا هلته د پاکستان مشران ورسره ګوري، دا څومره د سولې په عمل کې ساسو په نظر ګټور ګڼل کېدای شي؟
د سولې په تړاو خو کېدای شي ډېر زیات مؤثر نه وي، ډېرې پایلې نه وي، لیکن دا زما نظر ده چې ضرور به د افغانستان مشران وغواړي د پاکستان د تګلارو د پاکستان د پالیسو په اړه باندې معلومات مخامخ خبرو کې واخلي، ځکه چې افغانستان کې مشران د پاکستان د پالیسو په اړه باندې جلا جلا نظرونه لري، شکایات هم دي، ځینې وخت کې تورونه هم وي، نو مخامخ خبرو کې او اته پاکستان د افغانستان د سیاسي مشرانو سفرونو په اړه باندې چې دوی کوم رسمي دریز او بیا چې کله کریم خلیلي دغه په هغه وخت کې کله دوی یو بیانیه خبره کړې وه، نو هغه کې خوتي یو خبره دغه د سولې دی ضرور کوي چې یو مشترک مفاهمت لفظ دی استعمال کړی دی په انګریزي کې چې هغه ترجمه هم دغه رنګ جوړی دی چې هغه رامنځته شي. دویم دی دا خبره کوي چې تګ راتګ د ولسونو دا هم یو هدف تر داسې سفرونو او داسې زما یو نظر دی کېدی شي پاکستان د سیاسي د افغانستان مشران چې هغې ته بلنه ورکوي کېدی شي چې کوم په پاکستان باندې یو تور دی چې پاکستان طالبانو ملاتړی دی دوی حمایت کوي دوی ملګری دی، نو کېدی شي پاکستان دا غواړي چې د نورو سیاسي مشرانو سفرونه دغه تاثر هم پاکستان رد کړي او چې پاکستان ټولو سره تعلق غواړي رابطې غواړي. او د دې نه مخکې د اکتوبر په میاشت کې د حزب اسلامي مشر حکمتیار هم پاکستان ته راغلی و، خو د سولې په تړاو زه ګمان نه کوم چې د دې بس ډېر زیات هغه که په افغانستان کې د دې مشرانو د سفر په اړه باندې سوینو هغه ګمان نه کوم. ګوره کله چې ډاکټر عبدالله صاحب راغلی و یا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لاړه د نومبر په 19 کابل ته، هغه وخت داسې ډېر زیات امیدواري و چې اوربن به اعلان شي یا اورکم به اعلان شي، خو لیکن د افغانستان ولسمشر چې کله سوره جوړان دی هغه سی این این ټلویزیون شبکې ته مرکه او سره کوله، نو هغه و چې عمران خان ورته پیغام لیږلی دی چې طالبان ور د خبره ونه منله چې اوربن اعلان کړي. نو معنی دا ده چې لکه دا شیان دي چې ځینې کارونه که پاکستان یو تاثر ورم کړي چې دې ډېر شیان کولی شي، خو ګمان نه کوم چې د پاکستان دومره زیات
تاسو مخکې د پاکستان ته د ګلبدین حکمتیار د سفر یادونه هم وکړه. رښتیا ګلبدین حکمتیار ځان اوس د افغانستان په حکومت کې شامل نه ګڼي او د حکومت منتقد هم پاتې شوی دی، د افغان حکومت باندې د همیشه انتقاد کوي، او د بل خوانه کریم خلیلي هم چې پخوا د افغانستان نائب صدر و اوس په حکومت کې نشته او د حکومت باندې انتقاد هم کوي، او په دا وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې د کریم خلیلي او د ولسمشر غنی د حکومت ترمنځ څه خبرې هم تمخته شوې دي چې غنی خلیلي ترینه خپه دی. په داسې وخت کې پښتنه دا راولړیږي چې د پاکستان حکومت د پاکستان مشران کاغه د پوز مشران دي که د حکومت مشران دي، دوی څنګه بیا هغه سیاسي ګوندونو مشران پاکستان ته رابلي او ورته پروتوکول ورکوي کوم چې د افغان حکومت منتقدین پاتې شوي دي؟
دا مهمه پښتنه ستاسو. پاکستان اوس غواړي چې د افغانستان ټول مشران وخت په وخت راشي، اکثر ته بلنه ورکړی شوی ده. د پاکستان سفیر په کابل کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزی ته بلنه ورکړې ده، د جمعیت اسلامي مشر سلاوتین ربانی ته بلنه ورکړی شوی ده. البته چې کوم مشر سره وخت وي او هغه وخت هغه مناسب وي چې هغه اوس راتلل غواړي یا پاکستان ورته تیار وي، نو دا سفرونه وشي. لیکن دا خو ضرور ده چې حکمتیار او اوس د کریم خلیلي راتګ، ځکه چې په هغې باندې انتقاد هم چې موږ ګورو نو په بحثونو کې په افغانستان کې کېږي او شوی دی، او دغه رنګه په خواله رسنیو باندې هم کله چې عکسونه خواره شي دلته د غونډو او بیا چې کله لکه د حکمت د ډاکټر عبدالله خو یو خپل شخصیت دی، هغه ته خو پروتوکول نه یوازې په پاکستان کې بلکې چې کله هغه د پاکستان سفر وروسته هند ته لاړ، ایران ته لاړ، بیا ځینې ترکیې ته لاړ، بیا مرکزی آسیا ځینې هیوادونو ته لاړ، نو پروتوکول تقریبا هماغه څنګه چې په پاکستان کې. لیکن ضرور خلک پوښتنه کوي چې کریم خلیلي ته یا حکمتیار ته که دلته وزیر اعظم سره لیدل وي، یا تېره ورځ چې کله کریم خلیلي د پاکستان د فوج مشر سره لیدل، وزیر اعظم د پاکستان سره ولیدل، د قومي اسمبلی سپیکر سره ولیدل، رئیس سره ولیدل، یا خارجه وزیر سره، نو بیا ځینې انتقاد هم کېږي. نو دا خبره خدا کېدی شي وخت د دې مشرانو د حکمتیار یا د کریم خلیلي دا یو هم اعتراضونه داغینه پیدا کېږي، خو زما خیال دی چې پاکستانانو دا هم په ذهن کې دي، لکه ما خپله تپوس کړو چې حامد کرزي صاحب چې دی هغه ولې نو هغه بیا دي دا سوچ چې هغه بیا څنګه دغه خپل حیثیت دی، خپل هغه شخصیت دی، پخوانی ولسمشر دی، نو هغه رنګه تیاری کیږي چې دا وخت په پاکستان کې دغه سفر مناسب هغه رنګ نه وي دي وته نه تیار. نو باران انتقادونه وي خو لیکن پاکستان زما خیال غواړي چې خپل هغه نفوذ هم خپل هغه د افغانستان په چارو کې د دوی هغه ځکه چې پاکستان په اړه باندې خودي کې شک شته چې په افغانستان کې نظر ډېر ښه نه دی، دا هم کېږي چې د پاکستان یو 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 کوشش وي یو هڅه وي چې په داسې سفرونو کې پاکستان خپل هغه اړیکې او تعلقات مشرانو سره جوړ کړي او خپل هغه منفي تاثر چې عمومي په افغانستان کې موجود دی دغې د لرې کولو هم دا یو کوشش وي.
او په دې کې بیا دغه سیاسي مشران چې پاکستان ته ځي اول ته د پاکستان مشران سره ګوري، پاکستان د دوی نه څه تمه لري او دوی به د پاکستان نه څه تمه لري؟ دوی دواړه هغه علایق په تاسو څنګه ارزوي؟ د دوی ګټې په دغه لیدونو کې به څه وي؟
ګوره د پاکستان خو ما وویل چې پاکستان غواړي چې کوم په افغانستان کې د پاکستان په اړه باندې یو سوچ دی او د پاکستانیان دا مني چې د دوی هغه چې کوم هغه یو پبلک ډیپلوماسي ورته وي هغه د دوی ډېره زیاته ضعیفه ده، کمزورې ده، بلکې ناکامه ده. ځکه چې پاکستانیان دا وایي چې مونږ ویزې ورکړو بزرګونو، یو نیم لاکھ په دوه میاشتو کې ویزې ورکړې، مونږ روغتون جوړ کړ، مونږ سړکونه جوړ کړ، لیکن خلک هغه نه مني. پاکستانیان په دې باندې پریشان دي. نو پاکستان به وغواړي چې هر څوک چې وي هغې سره د دې اړیکې، د دې تعلق، د دوی رابطې هغه یو ښه تاثر دوی په اړه باندې جوړ کړي. د پاکستان خدا به خواهش هم وي او د دې به یو طلبګار هم وي، دا به امیدواري هم وي، لیکن کله ناکله د پاکستان یو سوچ پی او هغه سره کیدی شي هغه رنگ دی وی، بلکې دا هغه سفرونو سره کیدی شي هغه سوچ چې کم دی که منفی هغه نور مو پسې دی اچي. دا افغان مشران یو مجبوری خوشتا دا افغان مشران خو پدې کې اکثر چې مونږ او ورولتا تحلیلګرو په دې ټلویزیونونو کې چې باسونه کیږي هغه خو د پاکستان رول ټول مانی چې د پاکستان د افغانستان په معاملاتو کې یو رول شته. لکه تاسو وګورئ ډاکټر عبدالله سه پاکستان بار بار په وار وار باندې بلنه وته ورکړې وا چې کله غا اجرایا رئیس و، لیکن پاکستان دا غندل اته. لیکن کله چې ډاکټر عبدالله بیا یو نوی منصب یو نوی دغه مسولیت د مصالحې د شورا د مشر په حیث مخترغه، نو بیا ډاکټر عبدالله خو په دې پوهی چې د سولې معاملې پاکستان نه بغیر مشکل لا. او دا خو یو عمومي نظر دی، دا خو د افغانستان د مشر دغه سوچ دی، دا خو د نورو مشرانو سوچ دی. ډاکټر عبدالله سه بیا د پاکستان بلنه باندې راغی، دا هغه ضرورت و چې پاکستان ته راشي. د پاکستان هم ضرورت دی چې افغان مشران دلته سفرونه وکړي، د دې سره اړیکې او تعلقات وي. نو په یو بل نسخ غواړي، ظاهر خبر د عبدالله په دغه د پاکستان خواهش وو چې او بیا چې کله پاکستان په دې باندې هم چې ډاکټر عبدالله پاکستان ته راځي نو په افغانستان کې به حساسیتونه وي. نو ځکه د عبدالله د سفر نه وړاندې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی وو چې هغه په اعتماد کې واخلي، که هغه په ذهن کې څه وي هغه دې نه وي. او بیا هم په هغه ټلیفوني رابطه کې د عبدالله د سفر نه چې درې ورځې مخکې شوی وو د عمران خان او د افغانستان د ولسمشر، نو عمران خان ته بلنه ورکړل شوې وه. عمران خان بیا سفر هم وکړ، اوس افغان ولسمشر ته بلنه ورکړل شوې ده، ډېر احتمال دی چې هغه پاکستان ته سفر وکړي. نو د دواړو ضرورت دی چې یو بل سره دې تعلق هم وي او راشه درشه هم وي.
طاهر خان صاحب، په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه دي، داسې تنظیمونه هم شته چې جهادي تنظیمونه چې د پخوانه په پاکستان کې پاتې وو، او دا خیال دی چې د پاکستان د ادارو اثر رسوخ باندې زیات وو پخوا. اوس تاسو څنګه ارزوئ چې اوس د سی د افغانستان په دغه سیاسي ډلو کې چې دی په کوم یو باندې د پاکستان اثر رسوخ زیات دی؟
ډېر مشکل سوال دی او زما د پاره جواب هم ګمان نه کوم چې دومره به آسان وي. لیکن ګوره څه ناڅه خوشتا تاسو ګوره زه خپله حیران شوم چې کله په اسلام آباد سره نږدې د پاکستان په سیاحتي مرکز بوربند کې کله یو کانفرنس جوړ شو او ګمان زمون نو چې هغه ته به دومره مشران راشي د افغانستان، لیکن کله چې مونږ لاړو اول ته ډېر زیات جزئیات دا هغه کانفرنس نه راغلي. او کله چې موږ لاړو موږ وکتل نو البته داسې مشران موږ ولیدل چې هغه د پاکستان په اړه باندې داغي هغه نظر او سوچ به اکثر موږ ورېدون هغه به ډیر خنو او منفی لفظم استعمالول شم لیکن هغه ټول ته موجود او نو بیا خو تاثر ضرور ذهن ته سوچ سي چې دا مشران که دومره په یو په یو دا بلنه باندې په ډېر لږ وخت کې چې اول ډېر زیات دغه کانفرنس نو دی راغلل نو دغه طرف ته خو ضرور سوچ سي چې دا خو تعلقات دي رابطې دي اړیکې دي نو ځکه دا دومره خلک هغه کانفرنس ته راغلی وو او نمونه اوس نشه راخستې نمونه ټول ښکارو کانفرنس ښکارو سپټ نو نو څه ناڅه خو رابطې وي اوس چا سره څومره دي کم سره څومره دي نو ډېر خو خلکو ته معلوم هم دي لیکن ضرور خو رابطې شته او دغه د دواړو مجبورې هم دي دغه رابطې وساتي
بالکل خود دوا گاونډي هیوادونه دي جداواله خوب کې نشته د تعلقات ساتل خو به وي خامخه خدا چې اثر سوخ څنګه استعمالیږي او څومره د ډلو باندې دا پښتنه همیشه وي خصوصا په افغانستان کې دا انتقاد همیشه شته چې کله د جهادي تنظیمونه د افغانستان د تیرو حکومتونو په خلاف جنگیدل نو غوی هم په پاکستان کې او د پاکستان ملاتړ ورسره او روس چې بیا د دغه جهادي تنظیمونو پر خلاف باندې طالبان را ولاړ شول او طالبان چې جنگ شروع کو بیا تر نن نه پورې چې طالبان جنگیږي نو د طالبانو سره هم نه د افغانانو په نظر باندې پاکستان ولاړ دی او پاکستان دوی ته ځای ورکړی مشانو ته ځای ورکړی دی او جنگ چې کوم روان دی په افغانستان کې دغه جنگیالي په افغانستان کې داسې فکر کوي چې د پاکستان له خوا یې ملاتړ کیږي ورځي د دغه سي اندېښنو د لری کولو لپاره ولې پاکستان یو عملی ګام نه چتی چې دغه پر ځای باندې سیاسي ګوندونو مشان راغواړي او غواړي چې ورته دا قناعت ورکړي چې مونږ د افغانستان سره ولاړ یو ایا دا خبرې کولای شي چې د عمل ځای ونیسي افغانان افغان مشان وایي چې مونږ ته په خبرو کې مو وایي بلکې په عمل کې راوخه چې تاسو طالب مشان له پاکستانه ایستلې دی په فشار مروړې دی یا پاکستانی جنگلی نه پرې چې افغانستان ته راشي یا طالب جنگلی چیزی په پاکستان کې درملنه او علاج کیږي وګویمه پرې دی دغه څه جواب ولې پاکستان نور کې په عمل کې چې ثابت کی چې د افغانستان په وړاندې د هغه څه چې وایي په غدري دلې دی
په پاکستان د مشرانو موږ ډېر بیانونه اوریدل دي حتی چې کله نواز شریف وزیر اعظم او امریکا ته تللی وو غالبا 2015 کال کې نو هغه ته خبره کړې وه په امریکا کې او وینا یې کوله چې په کوم دي تا وغدا ویلو چې پاکستان په یو وخت کې دوه کار نشي کولی یعنی طالب وجل او یا طالب بستر اوستل دا دواړه کار په یو وخت نشي کولی نو د تاغه پښتنه خو تاسو چې کوم د افغانستان کې د پاکستان په اړه باندې نظر دا خو بار بار تاسو موریدلې دي موږ موریدلې دي اوس یې هم اورو لیکن د پاکستان کې دلته یو بل مشکل دار چې پاکستانیان ډېرې خبرې ښکار نه کوي واضح نه کوي دغه افغانستان کې تاسو اندېښنې خبرې کوي دې ته یو عمومي جواب خو د پاکستان راځي چې د طالبانو ملاتړ نه دي دوی د جنگ پلویان نه دي دوی د جنگ خاتمه غواړي د پاکستانیان خو دا خبره کوي لیکن زما خپل دا نظر دی چې تر څو په افغانستان کې جنگ وي نو د پاکستان هیڅ یو پالیسي هغه زما خیال چې ګمان نه کوم چې هغه ډېر ښه پایلې ولري بلکې دغه اندېښنې به هم وي دغه سوچ به هم وي دغه یو الزامونو دا به هم وي او لیکن یو خبره بلم کوم ځینې وخت د پاکستان نه په افغانستان کې چې کوم یو امیدواري وي کېدی شي هغې کې لږ مبالغه رایي هم وي چې د هغې دا سوچ چې پاکستان په کنټرول کې دی طالب او پاکستان ته غواړي نو نن طالب ډېر شیانو ته مجبوره ولي شي کېدی شي دا شیان دا سوچ هم داسې سل په سره باندې درست نه وي لیکن بیا هم پاکستان که غواړي چې دغه اندېښنې لري کې د ځان لپاره یو مثبت سوچ تر څه حده پیدا کړي یا دغه منفي سوچ کې لږ بدلون راولي نو پاکستان له به ضرور لکه څنګه چې تاسو د ګامونو خبره کوئ ځینې ګامونو داسې اخیستل غواړي چې پاکستان دغه اندېښنې لري کې لیکن یو خبره بلم کوم چې دا وخت کورې دا وخت که د سولې پروسې ته لاړ شو دغې کامیابي هغه د افغانانو سره ده هغه د طالب سره ده او هغه د افغانستان حکومت سره ده که دوی دواړه وغواړي نو ډېر شیان کېدی شي دوی د پاکستان ایران هم مخنی ولی شی دیده روسیه او ده چین و یا نور خلق اغلا افغانستان پا معاملاتو که بچارو که مداخله گواری یا زن لپکی او ده گواری زمان نظر داده که دوی متفق شی پا دوها که چه منگا پا خپل بانده ده مسئله حل کول گوارو زگمان کوم چه بیاده بلچه پا که زین دیشتا او که اغیه نکی لکه اوس چه سنگرته مشکل حالت ده چکم زمانگا معلومات دی چکم موضوعات بانده باس روان دی تروسا پوری ایجنڈا بانده منی دیرادی شیو چه جنڈا دیگه سسوی نکو آغی نرازی کی گی نو بیا خوبا ضرور نور پل مداخله کی ناغی کی بیا تو نرازی اگر نصر بیا واضح پاکستان بلکه نور
او یو روسی پختنه تای خان سیب مامخ که ده افغانستان ده مصالحه ده علی شورا لویاند فریدون خوزون سیب سره هم خبری وکری اغا وویل چی پاکستان اوس وایي چې هغه د پخوانیو پالیسیو نه فشار شوی دی د افغانستان په اړه اوس تګلاره بدله کړې ده او په صداقت سره غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او هلې ځل کې د سولې لپاره ستاسو په نظر پاکستان څومره خپل پالیسی او هغه تګلاره چې پخوا د افغانستان په وړاندې درلودله هغه یې په رښتونی توګه بدله کړې ده هم په ظاهره او هم په باطن کې
څنګه چې تاسو د مصالحې د شورا د ویان خبره کوئ چونکه هغه په خپل باندې هم د تر عبدالله سره دلته وو کله چې د عبدالله صاحب سفر و پاکستان ته او ضرور په سنې غونډو کې به هغه ناست وي او مخامخ به ډېرې خبرې اورېدلې هم وي نو داسې ډېر احتمال دی چې د پاکستان هم غواړي چې د سولې دا پروسه هم پر مخ لاړه شي افغانستان کې جګړه هم بنده شي ځکه چې پاکستان باندې یو دباو هم دی د هېڅ شک نشته چې دباو د امریکایانو هم دی او دویندا امریکایانو پاکستان سره بسوادی ضرور کړی وی لکه ګوره زه خو د امتیاز خبره غل لفظ نشم استعمالول لیکن نن سبا په دنیا کې دا خو افغان ولستم باید چې په دې باندې پوښتنه چې نه یو ملک چې دی هغه د خپل هغه د افغانانو په ګټه باندې نه دی چې هغه افغانانو د ګټه لپاره ډیر زیات هغه یو احساس کوي یا غدا افغانستان هر هیواد با خپل ګټه لټی دا هم د افغانستان په بنسټ به لټی او سره د امریکای د فشار خبره نه کومه چینایان هم اندېښمن به وي او دغه رنګه گاونډیان نور به هم اندېښمن وي چې په افغانستان کې د جګړه پای کې بند شي نو دغه هم چینایان په دې پوه دي چې په افغانستان کې جګړه وي نو دغه سیاسي دغه اقتصادي اهداف به هیڅکله هم نشي ترلاسه کېدی نو دغه به هم پاکستان یو خواهش وي زما نظر دا دی چې پاکستانیان هم په دې باندې اوس پوه دي چې دوی چې کوم دا یو مشکل سره مخامخ دي اقتصادي دلته نور مسلې دي دا هم د افغانستان د امن افغانستان کې جګړې د ختمېدو نه پرتا پاکستان دا خپل اقتصادی ترقی یا سیمه کې اتصال یا بل دا بغیر دا افغانستان جګړه د ختمېدو نه دي نشي ترلاسه کولی نو دا هم پاکستان مجبور کړی دی چې هغه د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د پروسه مخکې تلو لپاره هغه یو خپل رول لري.
ډیره زیاته مننه ښاغلی طاهر خان صاحب.
ډیره مهرباني.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
درمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ماخام د هلو وی دربانو چارو خبرونه چې تاسو ته مول واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړله په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه چې لوی خیبر پښتونخوا د هغه په ریډیو او ټي وی باندې پیل شي او په هغه کې به د ورځې له تازه خبرونو او ریپورتونو نه خبر شي نو تاسو په پخ خدای سپارم علامه مال
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی
تاسو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی من د شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپه د افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي د ډیور ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره کوته د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د ډیموکرات ګوند لخوا د صدارت په اخیری هفته کې د خپل څوکۍ نه د لړکولو ګامبه یو سیاسي ملنډوي او د پنجاب صوبې لاهور خار کې د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت د کلادم ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوا ویاند یحیی مجاهد او یو بل مشر پروفیسر ظفر اقبال ته د 15 کالو د بند سزا اورولې ده او پاکستان په سملاسي ډول د پیسو د ورک راکړې یو نوې سرکاري نظام راست اعلان کړي چې مقصد دی د هیواد په رسمي اقتصاد کې د خلکو په ځانګړي ډول د خزو ګډون باوري کول او حکومتي محصولات سیوا کول دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ د مخالفه سیاسي ډلې ډیموکرات ګوند لخوا د خپل څوکۍ نه د لړکولو ګام ته په ځواب کې ویلي د صدارت په اخیری ورځو کې مؤاخذه کول به په جمهوریت پوري د ملنډو برابر وي. صدر ډانلډ ترامپ دا خبره د نه پورس خبري اعلان ته په داسې وخت کړی دی چې د کانګرس د استازو ایوان به نن د نوموړي د مؤاخذه په قرارداد د عمل لپاره اوټونه اچوي. د ریپابلیکن ګوند ځنې غړو هم د مؤاخذه د قرارداد مرسته اعلان کړی دی. په صدر ترامپ تور دی چې د جنوري په شپږمه نیټه خپل پلویان په کانګرس بریټ ته حسولي وو. په دغه بریټ کې د کانګرس ودانۍ ته هم ځان رسیدلې او یو خزه پکې هم وجل شوې و. یاد دی وی د صدر ترامپ د صدارت موده به په روانه هفته کې سرته رسی او د جنوري په شلمه نیټه به واک منتخب صدر جو بایدن ته پرېږدي. او د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت د لاقانونه ګرځول شوی جماعت الدعوه وایاند یحیی مجاهد او یو بل مشر پروفیسر ظفر اقبال ته د 1515 کالو د قید سزا اورولې ده. د دې ترڅنګ یو بل مشر عبدالرحمن مکی ته هم د شپږو میاشتو سزا دغه عدالت اورولې. هندستان په کلادم ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوه په کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدونو تور لګوي، خو پاکستان کې عدالتونو لخوا د دغه تنظیم نیول شوی 14 مشرانو ته سزاګانې یوازې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تورونو ورکړل شوی دی. امریکا ترهګرو ته د پاکستان لخوا د سزاګانو ورکولو د ګام ستاینه کړې ده او پاکستان په سملاسي ډول د پیسو د ورکړې راکړې یو نوې سرکاري نظام راست اعلان کړي چې مقصد دی د هیواد په رسمي اقتصاد کې د خلکو او په ځانګړي ډول د خزو ګډون باوري کول او حکومتي محصولات سیوا کول دي. په سملاسي ډول د پیسو د ادايګي د نوې نظام ته د راست نوم ورکړل شوی چې د سٹیټ بانک او بل اینڈ ملنډا ګیټس فاونډیشن په شراکت سره د نړیوال بانک او ملګرو ملتونو او برتانیې په مرسته جوړ کړل شوی دی. او د مرکزی بانک چارواکي وای دا نظام به په دریو پړاوونو کې د کال 2022 په شروع کې سر ته رسی. د دې نظام د لارې به که یو خوا حکومتي مالیاتي ادارې او وزارتونه د یو بل سره وتړل شي، نو ورسره به عام خلک او کاروباریان هم د پیسو ورک لراکړه په تیزی سره د کولو جوګه شي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین دا د پیمنټ نوې نظام یو انقلابی ګام ګرځوي او وای د بنظیر انکم سپورت پروګرام او احساس پروګرام سره تړلی خلک به تر هم ګټه پورته کولای شي. د پاکستان په شخصي څنګه کې د مخکنه د ډیجیټل کیش پیمنټ نظام کار کوي چې پکې د جیز کیش او ټیلینار ایزی پیسا پلیټ فارمز شامل دي، خو راست به لومړی نظام وي چې حکومتي او مالیاتي ادارې به د یو بل سره وتړي. او د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې د غیرت په نوم د یوې مېرمنې په ګډون دوه کسان په ډزو وجل شوي دي. پولیس وایي د ډزو په تور کې یو تن نیولې ده. په کوټه کې د خزو د حقوقو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن صوبایي مشر ویلي د ننګو ناموس په تور کې زیاتره خزې د خپلوانو د لاسه وجل کیږي. په کال 2014 کې د خزو سره د تاوتریخوالي لمیان زوړلو لپاره قانون جوړ شو، خو سړونکو وایي په دا قانون عمل نه کیږي ځکه د غسر تاوتریخوالي پیښې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ولخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کیږي. او د افغانستان ملي امنیت وای په ننګرهار کې د داعش څلور غړي نیولي چې د امریکا په سفارت کې د ترګر برید منسوبه لرله. ملي امنیت وای دا کسان تیر شپه د عملیاتو په وخت نیولې شوی او ورسره ټوپک او تمانچې هم نیولې شوې دي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.